امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د تلی یا میزان 15 ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 26 نیټې سره برابرۍ کې په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو بخنو غاړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وځي په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ویلې دي چې بیت المقدس به د اسرایلو د پایتخت په توګه ومني
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو وروسته واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په ډیپلوماتیکي ډګر کې د پاکستان د کوښښ کولو ژمنه وکړه په کندهار کې د پولیو په ضد د ماشومانو د وقایې کولو په پروګرام کې دینی عالمان فعاله برخه اخلي په لوګر کې سږکال ډیر پیاز شوي دي د افغانستان حکومت وایي چې د کلو او ښارونو د پراختیا لپاره یو ملي پروګرام په پام کې لري او د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدان ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن شپه د واشنگتن په وخت د ماخوستن په 8 بجو لومړنۍ تلویزیونی مناظره کوي په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال جیمیلون یو مفصل رپورټ واوري اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته د سات خبرونه در واوري
السلام علیکم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنه وغواړي د دغه کمیسن مشر سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوي دي خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشری حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق دی د خپو لاندې شي میرمن سمر ویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید د وی خې سیاسي زمینې برابرولو لپاره د افغانستان د خلکو بخنه وغواړي د سولې دراتک د پاره تر ټولو ژوره او لومړنی ګام دی تیرونی افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان په کورنیو جګړو کې ونډه لرله او هم په ورستیو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې جګړې کوله دا په داسې وخت کې ده چې تیرونی د اسلامي حزب یو غړي د آشنا رادیو لارې له خلکو نه بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وځې په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه ملګرو ملتونو پرون د یک شنبه پورس د سوریې د حلب په خار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل د اسد رژیم په ښکاره توګه یوازې د قدرت په استعمال باندې باور لري دوی وایي چې د سوریې هر برخه به د پوځي قدرت په وسیله بیرته نیسي او پروا نه لري چې دغه سوریې ته او د سوریې خلکو ته څومره تاوان رسوي امریکا فرانسې او برتانیې په روسیې غږ کړی دی چې د سوریې په حکومت فشار راولي چې د حلب په خار بمباري ودروي په دغه سیمه کې 215 تنه په جګړې کې بندي ملګري ملتونه وایي چې په وروستیو بمباریو کې 214 تنه وژل شوي دي په تیرو درې ورځو کې د روسیې او سوریې جټ الوتکو لږ تر لږه 150 هوایي بریدونه کړي دي د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویل دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي نو هغه به بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه ومني د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې دا به د اسرایلو په اړه د امریکا په پالیسیو کې لوی بدلون وي د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ښاغلي ټرمپ سره په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې د یو ساعت لپاره ملاقات وکړ ټرمپ د نتنیاهو سره ژمنه وکړه چې امریکا به ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې فلسطین د بیت المقدس د ختیځې سیمې د ملکیت دعوه کوي. بیت المقدس اسرائیلو د 1948 کال په جنگ کې ونیو. اسرائیل بیت المقدس خپل پایتخت ګڼي، خو ځینې نور هیوادونه چې پکې امریکا هم شامل ده په تل ابیب کې سفارتونه لري. د نتنیاهو او د ترامپ دغه ملاقات پاړه چې د بندو دروازو شاته شو، د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر ویل چې هغه د نتنیاهو سره په دې موافق دی چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره دا ضروری ده چې فلسطین دې د کرکې او تشدد نه لاس واخلي او اسرائیل د یهودانو د هیواد په توګه ومني. دا غینه روسته چې هنګری د مهاجرینو په مخ خپل سرحد بند کړي، نو اوس دغه مهاجرین سربیا ته روان دي. پام وکړی په دی باب د امریکا غږ د خبریال د رپورټ ته چې خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د دې کال په سر کې د هنګری جمهور رئیس د اعلان وکړ چې د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه به په ملک کې د یو ریفرندم لارې دا معلومه کړي چې د هنګری خلک د مهاجرو د بیا آبادۍ لپاره د اروپای اتحاد د سهمیې د پروګرام سره موافقه لري او کنه. همدا اوس د هنګری حکومت د سربیا سره په خپلو جنوبي سرحدونو کې د مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره ډېرې سختې او جدي هڅې پیل کړې دي. لبل خوا د سربیا حکومت سو ځلې دا خبره کړې ده چې د هغه گاونډیو ملکونو کروشیا او هنګری په کامل ډول خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ بند کړي. د سربیا د حکومت مقامات وایي که چېرې دوی هم دغه شان هڅې پیل نکړي، نو سربیا ته به د دغو مهاجرو د راتګ لړۍ پیل شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبری ایجنسی په امریکا کې ویل دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافی د حکومت د ړنګېدو وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی، د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغې جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبری ایجنسی ویل چې د سرتی په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده. هغوی دغه جګړه ګټون کېده. سراج چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون وروسته دغه څرګندونې وکړې، زیاته کړه چې د تیرو 15 کلونو په مودې کې لیبیا د ډیرو سختو وختونو نه تیر شوی دی. په دغه ملک کې خلک په بیل بیل سیاسي ډلو کې وېشل شوی دي. دا د خونړۍ جګړو او اختلافاتو نتیجه ده. هغه زیاته کړه چې اوس لیبیا د ضرورت لري چې د نن په خپل کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مناظره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري د مخوستن 8 بجې او 8 دقیقې کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې پاکستان با په ډیپلوماټیکی برخه کې په نړیواله کچه منځوي کوي. هغه په پاکستان دا الزام ولګو چې کوشش کوي دا چې د آسیا نیمه اوجا بے ثباته کی. پدیاړه داشنا تلویزیون د رپورت تفصیل تاسو ته پام راړو.
د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د یوری بریدګر به ضرور د خپل اعمالو سزا وویني. ښاغلی مودي دا خبرې د من کی بات یا د زړه د خبرې په نوم د رادیو خبرونه لاله وکړي.
اس قایرانا غټنا
دغه بوزلانه عمل په ټول هیواد کې د سپوت خبرولو د لپاره کافی وو. پولیس کې هم د ویر چپه او هم د لان او کرکې چپه دا یواز د هو کورنۍ د پاره چې خپل ورونه زامن او پلرونه له لاس ورکړي دي لوی ضایع نه ده، بلکې د ټول هیواد لپاره لوی ضایع ده. نو زه د دې هیواد وګړو ته وایم چې عاملین به ضرور د خپل شوم اعمالو سزا ویني.
هغه ویل په کشمیر کې د خلکو د نظم، سولې او قانون د تامین مسؤلیت هم د هند حکومت په غاړه دی. د هند بھارتیا جنتا پارټۍ مشر امیت شاه په دې اړه داسې خبرګون وخوت.
زمون ګوند او د هند حکومت له پیله د ترهګرۍ په وړاندې هیڅ غم نه دی کړی او نه به وکړي. او د دې ګوند غړي او په خپل د هند حکومت بتل د ترورزم په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
د کشمیر په یورینومي خارګوټي کې پر پوځي اډې باندې برید کې 13 سنه وژل شو چې تر اوسه پورې د هیمالیا په سیمه کې د وروستیو 2 لسیزو په موده کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل کیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویل چې زیار ویداوي چې پاکستان په نړیواله کچه منځوي شي. هغه د خپل هیواد په تر ټولو لوی سیال پاکستان تور ولګاوه چې د تروریزم په خپرولو د آسیا د لوی وچې د بې ثباتۍ کوښښ کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د جمعې په ورځ ویلو چې هند مخکې لدې چې څېړنې حتی پایل شي او بیا یې پایله معلومه شي پر پاکستان باندې د تور په لګولو د دې هیواد د نوم بدولو کوښښ کوي. خاغلی چودری نثار علی خان د سپتمبر په درویشتمه نیټه په هند تور ولګاوه چې د کومو کره شواهدونه پرته پاکستان د یوری په برید کې په لاس لرلو تورنوي. هغه د هند دفاع د وزارت رپورټونو ته په اشاره وویل چې مونږ پر رسنیو باندې هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی، دا هند دی چې خپلو رسنیو باندې بندیزونه لګولي. دوی ولې دا کار کوي؟ د دې دپاره چې درواغ یې رابربنډېږي. پاینه وخت کې دا نه اویاومه ورځ ده چې په هندي کشمیر کې د شپې پر مهال په تګ راتګ باندې بندیز دوام لري. کشمیر د شپږو کلونو راهیسې وروسته له هغې د ناخوالو شاهد دی چې د جولای په اتمه د برهان وانی په نوم د اسلامي جدای غوښتونکو د ګوند حزب المجاهدین مشر چې اصلي ځالی په پا پاکستان کې ده ووژل شو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA.
د قندهار د ولایت روغتیایي مسؤلین وای چې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یا د پولیو په ضد په کمپاین کې دینی علما په فعاله توګه شامل دي. مولوی احمد موسی یو له هغو دینی علماونو وو چې په میوند، ریګستان او د شورابک په ولسوالیو کې د پولیو په ضد په کمپاینونو کې مرسته کړې ده. هغه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یوې مرکې کې ویل چې دی اوس د واکسین په اهمیت باندې ښه پوه شوی دی. پخوا یې یو څه شک لره، خو د دینی علماو د فتواو او بحثونو وروسته ورته څرګنده شوه چې د فلج د ناروغۍ په مقابل کې د ماشومانو د ژغورلو په هڅو کې باید تر ټولو زیات دینی علما رول ولوبوي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل مرکې ته
د و دینی عالم په توګه باندې له دې پروګرام سره تاسو د خپل همکاري لري. طبي خبر د مخکې چې په دې پروګرام کې تاسو نه واز دینی برداشتونه به خپل دغه حالت کرته بیان کړي. اول د واري تاسو دغه د محل د خلکو سره چیرې شاسو امامت لري، اره ته هم د خلکو سره سوالونه هغه حالت کرته بیان کړي.
بلې، هغه خو نو مخکینی چې موږ کار نه کاوه په دې پروسه کې او په دې پروګرام کې خلکو به دا ویل چې دا خو د دې خلکو فلاس کې چې کمی اوبه یا د واکسین په نامه باندې چې دوه څاڅکي ورکول کیږي موږ ته نه معلومات نه وو. ا دا د بل ځای راځي او دا مور کوي، دا موږ ته ګټه نه کوي، دا د دې یو څه په ګټه پکې کېده. او حال دا چې کوم وسمو دا خبره د خلکو دا واورېدلې، لکه مثلا په مدارس باندې د اشرفیه مدرسې دا یا د خارج مملکو غټ غټ مدرسې او غټ علماي کرام چې دلته په خپل سترګو لیدل دي او هغه تلاوت د قران مجید وکي او هغه بیا په دې بخش کې خبرې کوي او بیا د سیادت مبارک د قران مجید آیات کریمه تلاوت کوي چې هغه وايي تاسو خپل ځان مثلا وقایه کړی او دا د وقایه په لحاظ باندې دغه پروګرام شروع هم د وقایه په لحاظ باندې دی. یعنی دا درملنه نه ده، دا وقایه ده، دا دیوال وهل دي او هغه مریضی ته جانبي اړخ چې مثلا کوچنیانو ته راځي یا بیا په غټوالي ورته راځي. نو موږ اوس ډیر خوشاله یو ځکه چې په دې باندې موږ ته خود دغه خپل علما او دغه ټو مدارس د دوه خطون اهمیت لري.
دغه همکاري انګیزه د چی شو د پولیلو دی پروګرام سره
انو سبب دا و چې موږ یو قریب دی هغه یو لور لري د ډیرو کلو څخه هغه خورکی فلج ده په کور کې ورته ناس ده. بیا چې په موږ ول ډول د ماشوم د ماشومال د وخت څخه اوس نو لوشه زده کم کسان چې به ما لیدل هغه دا ویل چې دا وقایه کیږي. ما بورتل چې دا تداوی نه ده، هغه ویل دا وقایه ده. بیا چې دغه ما هغه حالت د مؤمنانو د کوچنیان دا ولیدي هغه خپل د قربانو چې یو لوري د خورکی وس مثلا لو شزه د پیغله ده لیکن په کور کې ناست د سکیږي پر مځکه باندې. نو زه لیواله سولم دا چې ما ول باید بل مسلمان د جیسه به برخه پات نه سي.
تاسو د خپل وظیفه تجربه بیان کړل، د خپل وظیفه تیر حالت بیان کیږي د کندهار ځینی داسې نقطې لکه شوراواک لکه ریګستان چې الته تک بیخ نه شونې دي، ټول ریګي ساحي دي. الته مثلا 10 کیلومتر فاصله سړی په یواش په ورځ باندې نسته کولای چې څوک الته بلد نوي. بینان د خلکو محرومیت مهم په خپل سرګو باندې لیدلې دي. دلته ډیر مسولیت د چا بولې خپل تجربه دي څه شي د محل د خلکو کیا دغه مسؤلین چې دا ورته اکمالي دا ورته رسي
کم کسان په دغه نامه باندې مثلا یا د واکسیناتور په نامه دی یا د ماینټور په نامه دی یا د ریسو په نامه دی یا د سپروایزر په نامه دی یا د ټیم په نامه باندې چې کم کسان ورته ګمارل کیږي چې دا سلسله مازی رسید در تطبیق تر ځای پورې ډیر مسولیت په سل کې زما په فکر خو نو یعنی در 50 خو بالا خمه خاده دی مسولیتي لږ دغه کسانو دی. اغلی اولچا د هغه کسانو چې د مبلغینو په توسط باندې باید هغه ورته وکول سي او ډیر باید د خپل دا کسان دا وجبه د غاړي واړي دا وجبه باید ادا کړي، وجبه د دوی پر غاړه ده.
خپل د دنیا عالم په توګه باندې ممکن 100% بیا هم کم وي نسبت ته چې 100 هم مسلکان نور دنیا عالمان په دې پروګرام کې را شامل سي. څه وړاندیز به دي چې په نورو لورو مناطقو کې هم دینی عالمان را مخته سي او له دې پروګرام سره همکاري ولري؟
نو زما خپل فکر خدای دې زوم چې د هر مسلمان وجبه ده، په هیڅ د علم د عالمانو څخه مو دا توقع ده او دا مو ځنی ارزو ده چې هغه په هیڅ باندې د کلی د یو مشر د داسې مشر چې ټول اقتدا پسکی د داسې مشر چې ټول هدایت ته جلاري څخه اخلي چې باید دوی در هر چا په دغه بخش کې ډیره همکاري وکړي. ستا خبره به څنه بولي، د بل رور خبره به څنه بولي، لیکن د عالم خبره چې پر منبر باندې وکړي، په مسجد کې وکړي، حتی چې پټه یو چاته وکړي چې دا کار ښه کار دی، وقایه د مسلمانانو د اولادو بالکل دا پسل کې سل فیصد در هر چا در خبرې علاوه او ډیره ژوره او د او عمیق فکره خبره ده.
تشکر ډیر زیات
مننه. خیر اوسې، مهرباني، السلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر د ولایت کروندګر او د قانون وای چې سکالې د پیازو حاصلات خو بازار ته نه لري او نرخې رالوېدلې دي. په موکړې زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی راپورتا.
د لوګر اوسیدونکو سلیم خان هر کال پر خپل ځمکه لدې کبل پیاز کری چې حاصلات یې خوي او د غرس کله نه کله د مناسب بازار د موندل په صورت کې تاریخ عاید هم لاسته راوړي. دا محل په لوګر کې د پیازو د حاصلاتو راټولولو وخت دی، خو د سلیم خان اندېښنه دا ده چې د مارکیټ اوسنی وضعیت ته په کتو سره د پیازو بازار سوړ او نرخ یې سم نیمایي رالوېدلی دی.
پیاز په لوګر کې پیاز ډېر ښه حاصلات لري، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. پیاز نظر نور هغه ته ډېر تکلیف اوره، زراعت هم ډېر تکلیف اوره ده، په تکلیف باندې رسیږي. اوس دغه پیاز هم چې دي په رسیدو باندې دي او رسیدلي دي، پټیو کې پراته دي. اوس هم موږ داسې مخه نه لرو یا داسې تجاران نشته چې دا نور مارکیټو ته ورسیږي.
د کروندګرو په وینا تیر کال د پیازو یوه شپاړسمنۍ بورۍ په شاوخوا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو ساک 1000 افغانۍ ته رالوېدلې. کروندګر له دولت نه غوښتنه کوي چې پیازو ته بازار عمومي
وختانه مدا ده چې موږ ته پوس وسی، موږ ته ورور جانم کې دا پیاز وزي، موږ دا غوښتنه ده، دا حساب ده، دا کتاب د شنه چې دا لازم موږ ورور د کانی وکو مصرفونه وکو هغه بیرته رمنو وایي. موږ دا له دولت غواړو دا غوښتنه ده چې موږ د پښتنه وسی، موږ د پیازو خرید پیدا سي او موږ کاروبار چالو سي.
د کتونکو له نظر په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتېږي، مګر لدې کبل چې ساتلو لپاره یې سړی خوني نشته، کاروانګر اړ دی چې د خرابېدو له ویرې راټول کړي حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. تیر کال افغانستان د یوه قرارداد له مخې هندوستان ته نږدې 90,000 ټنه پیاز صادر کړل، خو سږ کال تر اوسه د پیازو د خرڅلاو لپاره د کوم مارکیټ په اړه زراعت او سوداګرۍ وزارتونو څه نه دي ویلي.
داسې یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې سټور کړو یا ذخیره کړو چې آینده کې راوسو. که دا چیرې موږ همسایه وادو ته ځي او هغلته لیږل کېږي، په ډېر ارزانه بیه له موږ نه اخیستل کېږي. کله چې دا واخیستل سي د لوګر د حقونو یا په مجموع کې د ټولو د حقونو دغه کوم حاصل چې وي، دوی هغه څه مصارف چې بکړي یا مصارف یې نه پوره کېږي، پاتې سو ګټه خو لا بېخي نشته. هغه کال هم پې تېر سي، ورځې هم پې تېرې سي او ګټه هم نه لري.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست په حواله سږ کال د دغه ولایت پر 1400 هکتار ځمکه پیاز کرل شوي او توقع کېږي چې څه باندې 4000 ټنه د پیازو حاصلات راټول شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند امریکا غږ ته وویل چې که څه هم تر اوسه د بازار په موندنه کې نه دی بریالي شوی، خو هلې ځلې یې دوامداره ساتلې دي.
موږ به نورې هم ټولې هڅې وکړو تر هغو پورې چې د دوی لپاره یو څه د مارکیټ زمینه مساعده کړو، تر هغې وکولای شو چې د خپل محصولات په ښه بیه باندې بازار ته عرضه کړي. او موږ خپل کوشش د ډونرانو سره، د وزارت سره، د نورو سره هم دغه ستونزه شریکه کړې ده او په دې باره کې انشاءالله هڅه کوو چې دا حل شي.
تیر کال په لوګر کې د پیازو حاصلات 3800 ټنه حساب شوی وو او ښه عاید ترې لاسته راغلی وو، خو سا کال کروندګر ځکه اندېښمن دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو ترینګلو اړیکو پر سوداګرۍ هم منفي اغیز کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان حکومت د ولسی تړون تر نامه لاندې په هیواد کې د کلو او ښاري پراختیا او ملي پروګرام اعلان کړی دی. زموږ همکارې نوشابې آشنا د کلیو د پراختیا د چارو د وزیر نصیر احمد دورانی سره مرکه کړې ده چې دا تاسو ته اورول کېږي.
وزیر صاحب، اساسی هدف د دې پروګرام څه دی؟
هدف دې دا ده چې موږ څنګه کولای شو خپل خلکو ته یو منسجم او مؤثر پروګرام د انکشاف وړاندې کړو، او د دېونه شپږ اساسي خدمتونه دي چې موږ خپل ملت ته وړاندې کوو، چې په هغه کې د سیاحتي امید، تعلیم او تربیه ده، یا د معارف ده، د ابتدایي تعلیمات دي، او د اکستنشن او د میکانیزه کولو د زراعت، او د کې کلیوالي سړکونه دي، او انرژي د قابل تجدید ده. دا هغه خدمات دي چې موږ ته پروسه کال د موږ د انکشافي شوراګانو په مشورتي جلسه کې د خلکو لخوا پیشنهاد شول، او دا موږ په دې کې ورواچول، او دا خدمات به نن خلکو ته وړاندې کوو.
بله، د ولسي تړون ملي پروګرام توپیر د ملي پیوستون د پروګرام سره څه دی؟
تاسو معلومات ته په خوا موږ ملي پیوستون په نامه یو برنامه لرله.
بله،
او اوس د دې برنامې د 2 سپتمبر په 10مه ختمیږي، او د دې پیوست موږ د ولسي تړون نوې ملي برنامه ډیزاین کړه او دا وړاندې کړه. دې برنامه تفاوتونه څو شی دي. اول دا یو بین وزارتي برنامه ده چې پس له دې به حکومت نه هیڅ مجموع ټول پر اساسي خدمات، خاصتا د وزارت ستیامه، معارف، زراعت، او د کلی د رغونې او پراختیا وزارت ټول خدمات باید دې برنامه لرنه خلکو ته وړاندې کیږي. دوم د دې برنامه تفاوت دا چې موږ هغه درسونه یا هغه چې موږ د خپلو ضعیفو نقاطو نه د ملي پیوستون برنامه کې لرل هغه هم رفع کړي دي، او د مثبتو ټکو باندې نور سرمایه ګذاري کړې ده، او دا برنامه ډیزاین شوې ده. دریم د دې برنامه تفاوت دا ده، د دې لپاره شفافیت منځ ته راسي، لو ورو پروژو نه مو صرف نظر کو پاسته دی بټولې پروژې دی یو کلاستر یم دي ټول شوراګانو دی مجموعه په ساتوانی په افغانستان کې تطبیق کیږي. او معمولا د دې پروژو انتخاب د خلکو دی ولویتونو په حسابي، اما اقتصادي تحلیل به حتمی وي هغه پروژې به عملی کیږي چې زیات اقتصادي تاثیرات په جامعه کې ولري.
د ولسی تړون ملي پروګرام په څومره موده کې پلې شي؟ بودیجای د چالو پاتم ویلګ
دا دی یو لسکلن پروګرام ده په دریو مرحلو کې وکیږي. په هر مرحله کې به یو په دریمه برخه د ملک کوشش لاندې راځي، او د دې د اولې مرحلې بودیجای یو میلیارډ ډالر ده. په دې کې یو سل ډیرس میلیونه د موږ د خپل حکومت له بودیجې نه دي، متباقي د دوسری وادونو د کومکونو څخه تمویلږي، او فلحال موږ ته څلور سو ډالر په دې د اولې مرحلې لپاره زموږ د ایټیف له فنډا او سل ملینه بدی ایدال نه فن کیږي، او یو سعودي سره خپل حکومت چې له جمله دی یو میلیارډ ډالرونه د لومړني فیس د پاره دی شپږ سو ډیر سونه ډالر دا اوس خو موجود لرو.
بله، درانه صاحب، که پروژه د هر خوانه تمویل شي یا د پروګرام د هر خوانه تمویل شي، دا بودیجه د ولس امانت دی. د دې امانت پر اساس کې به شفافیت څومره په پام کې ونیول شي؟
د برنامه یو له اصولونه د شفافیت مسله ده چې د حساب دی دو طرفه ده.
بله،
تاسو پوهیږئ چې دا پروګرام د انکشافي شوراګان لاره تطبیق کیږي. شوراګان به په دې په تطبیق د پروژو باندې کامل نظارت لري، او پاندې لکه څنګه چې دوی د حکومت په کړنو باندې نظارت کوي، دوی هم د حکومت ته جواب دي. دا دو طرفه حساب دی ده، او شوراګان به د دې حساب ټول، حتی تضمین دي چې دوی به یو 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 تخته د ټول جماعتونو کې په ټول عام جلساتو کې اکی او د پروژو د مصارف تفصيلات ورکړي، او په هر هفته کې به دوی خپل منطقي تکلی ته په مجموع کې د خپل مصارف تفصيلات ورکړي، او ځوان به حکومت ته هم د حساب دی ورکړي.
بله، د پروژو په لیکولو لپاره تاسو له چانه په کوم برخه کې دمرسته او ملاتړ هیله لري؟
موږ په پلي کولو کې زیاتره د موږ خپل انکشافي شوراګان نه، د مدني جامع نه، د خلکو نه، او ټول خلک کسان چې په منطقه کې مؤثر وي، د غور موږ د پلي کولو کې ملاتړ غواړو، او د دوی ملاتړ موږ سره ست ده چې شوراګان د خلکو نمائندگان دي او د خلکو ملاتړ لري. ان شاء الله چې ولوسي ملاتړ موږ سره ست او نور هم غواړو.
بله، د حکومت په چوکاټ کې هغه کلیدي وزارتونه چې تاسو مرسته ته اړ یې کوم یو دي؟
موږ به هغه وزارت پښتو ته موږ غواړو چې دوی موږ سره ملاتړ وکړي چې هغه له موږ سره په دې پروګرام کې خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړي، چې هغه لکه د سیاسي عامې وزارت، د زراعت وزارت او د معرف وزارت او د معرف وزارت چې په تمویل کې به له موږ سره برخه اخلي.
بله، او د امنیت په برخه کې څنګه؟
د امنیت په برخه کې طبیعي چې موږ یعنی ملي امنیتي ارګانونه کو معمولا چون موږ سره د ولسی حمایت ته زه ګمانه کوم چې موږ د امنیتی دومره ډېر ستونزې ولرو.
بله، ډېره مننه وزیر صاحب کور ودان.
مننه، تشکر.
مهمه خبرونو لنډي زوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وای چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنو غاړي. د دغه کمیسن مشره سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق تر خپل لاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وظیفه حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه. ملګرو ملتونو پرون د یکشنبې پورز د سوریې د حلب په ښار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل چې د اسد رژیم په ښکاره توګه یوازې د قدرت په استعمال باندې باور لري. دوی وایي چې د سوریې هره برخه به د پوځي قدرت په وسیله بیرته ونیسي او پروا نه لري چې دغه سوریې ته او خلکو ته څومره تاوان رسوي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري ریاست د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانل ترامپ د اسرائیل او صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو نو هغه به بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه ومني. د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې دا به د اسرائیل په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ښاغلي ترامپ سره په نیویارک کې د ترامپ په ټاور کې د یو ساعت لپاره ملاقات وکړو. ترامپ د نتنیاهو سره ژمنه وکړه چې امریکا به ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې فلسطین د بیت المقدس د ختیځې سیمې د ملکیت دعوه کوي. وروسته له هغه چې هنګري د مهاجرینو په مخ خپل سرحد بند کړی دی، نو اوس خلک دغه مهاجرین سربیا ته روان دي. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبري ایجنسی ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی، د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغې جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سرتي په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده. هغوی دغه جګړه ګټونکي ده. هغه زیاته کړه چې اوس لیبیا دې ته ضرورت لري چې دننه په خپلو کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ او ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مناظره وشي. د وی اندازې سره سم شاوخوا 100 میلیونه کسان به دا مناظره په ټلویزیونونو باندې وګوري.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 9 درجه او ټیټه 28 ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 3 درجه او ټیټه 8 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 3 درجه او ټیټه 2 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 4 درجه او ټیټه 14 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 درجه او ټیټه 21 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 14 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 14 ده. په ترنکوټ کې تودوخه لوړه درجه 14 درجه او ټیټه 19 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 9 درجه او ټیټه 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.